دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري د شانګهای د همکارۍ سازمان نن د افغانستان په وضعیت مجلس وکړو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د مجلس په دوشنبه خار کې جوړه وزیر محمد انی فاطمر د دې غونډې په ترڅ کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د افغانستان د وضعیت او روان تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د خارجه وزارت وایان ګران هیواد رسنیو ته ویلي دي چې وزیر اکبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې په پاکستان کې د ترګرو مرکزونه او مالی منابع بندولو لپاره باید عملی ګامونه واخلي او د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د افغانستان په اړه په ځانګړي مجلس کې د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت له هڅو ملاتړ کړی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین ویل د شانګهای سازمان د افغانستان د شخړې په حل کې د مرکزی او هماهنګ کوونکي په توګه د ملګرو ملتونو د نقش زیاتېدل غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یونما د راتلونکي لوی اختر په مناسبت په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده. یونما د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړي او په خبرې دا کار د دوامدار او معنی لرونکو خبرو اترو سره مرسته کوي. یونما په اعلامیه کې لیکلي دي چې هغوی چې د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته لیواله دي باید د سولې خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړي. ملګری ملتونو ټینګار کړی دی چې ښکیل غاړې مکلف دي چې د افغانانو عزت او بشري حقونو ته درناوی وکړي. د لغمان ولایتي چارواکو خبر ورکړی چې د الینګار ولسوال امنیه قومندان د پاوز د کنډک رئیس ارکان او د ملي امنیت د آمریت مرستیال یې نیولی دي. د ولایتي مقام په اعلامیه کې ویل شوی دي د ملکي او نظامی چارواکي یې ځکه نیولي او زنداني کړي دي چې تیره ورځ یې د الینګار ولسوالۍ پرته له جګړې طالبانو ته پرېښې ده. د لغمان ولایتي مقام نن چهارشنبه په اعلامیه کې وویل د الینګار ولسوالۍ ملکي او نظامی مسؤلین مخکې له دې چې ولایتي رهبري په جریان کې کی نن سار د ولسوالۍ نه وتلي دي او هلته یې وسایط او نور تجهیزات پرېښي دي. چارواکي وایي د نیول شوو څلور واړو مسؤلینو نه د ملي امنیت په ریاست کې تحقیق روان دی. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت وایي چې د سروبي د برېښنا دویم بند جوړېدو چارې تر یوې اونۍ پیلېږي. دغه بند د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د کابل سیند پر اوبو جوړېږي چې د ګټې اخیستلو په پیلېدو سره به د 128 میګاواټه برېښنا تولید کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د پاکستان په شمال کې د پاکستانی او چینایي ساختماني کارکونکو په بس موټر چاودنه شوې او د نهو چینایانو او دوه پاکستانی محافظینو په ګډون دیار لستانه په کې مړ شوې دي. پیخه نن د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په یو غرنۍ سیمه کې شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستانی چارواکو د قول نه ویلي دي چې موټر د کوهستان ولسوالۍ په یو تنګ دره کې تر باران وروسته د سړک څخه لاندې لوېدلې ده. خو د رویټرز خبری اژانس لیکلي دي چې په بس موټر بمی چاودنه شوې ده او د چین خارجه وزارت د پاکستان نه غوښتنه کړې چې پیخه دقیقه وڅېړي. د جاوید عارف په نوم باندې د کوهستان ولسوالۍ یو چارواکي د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې په دغه پیخه کې شپږ دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. چینایي انجینران په کوهستان ولسوالۍ کې د پاکستان سره د اوبو بند په جوړولو کې کار کوي چې همدې سیمې ته د تګ په وخت کې ناوچونکې پیخه وشوه. په امریکا کې د کووېډ 19 نوې بڼه زیاته خپره شوې ده. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا ویروس ډلټا باندې خپرېدو او په ځینو سیمو کې د واکسین لږ تطبیق له امله اکثریت خلک ناروغ شوي دي. په تقریبا لسو ایالتونو کې چې د کووېډ 19 تازه پیښې پکې زیاتې شوې اکثریت یې د امریکا په منځنیو لویدیځو سیمو کې د میزوري ایالت دی چې د ټول هیواد پرتلې پکې خلکو ته لږ واکسین شوی دی. د میزوري ایالت څنګه 45 سلنه خلکو یې یوازې یو ډوز واکسین کړی دی، خو د ښارونو لرې پرتو سیمو کې تر 25 سلنه هم کم خلک واکسین شوي دي. د ایران لری کیدونکې جمهور رئیس حسن روحانی نن ویل ایران د دې قابلیت لري چې د یوې وسلې جوړولو تر کچې د خپلو یورانیمو د غنی کولو مقدار تر 90% لوړ کړي. د کابینې په مجلس کې جمهور رئیس روحانی ویل د بهرنیانو د فشار سربیره ایران وکړای شول چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې په چوکاټ کې بیا هم خپل اټومي پروګرام مخکې یوسي. حسن روحانی ډیر کم د وسلې جوړولو تر کچې د یورانیمو د غنی کولو په اړه خبرې کوي. په 13 اپریل میاشت کې ایران د خپل یورانیمو د غنی کولو کچه تر 80% لوړه کړې ده. او د روسیې په لری ختیځ ساحو کې لګیدلې اور نن چهارشنبه هم بلو. د روسیې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د پاوز لویو او وړو الوتکو په یکتوتسک سیمه کې په لګیدلې اور تقریبا 440 ټنه اوبه شیندلې دي چې اور مړ کړي. د روسی چارواکو په وینا په یکوتسک سیمه کې 314 ځنګلونه اور اخیستې او لا هم خپریږي او شاوخوا 1.5 میلیون جریبه ساحه پکې سوځېدلې ده. د دې اور د قابو کولو لپاره د اطفایی تر 6000 زیات کارکوونکي او تر 1000 زیات د کاري قوا امکانات 24 ساعته په کار بوخت دي. دا و د دې سات خبره.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. یوې سرچینې امریکا غا ته ویلي چې د مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی به هم پکې شامل دي، ډیر زر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته لاړ شي. په همدې حال کې په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې طالبان د ولسوالیو له نیول څه نشي ترلاسه کولی. په ورته وخت کې ولسمشر غنی د شپنی عملیاتو د پیل اجازه هم افغان ځواکونو ته ورکړې ده. رحیم ګل څاروان په رپورت کې نور تفصیل لري.
قطر ته له طالبان سره د خبرو لپاره له کابل نه د یو ډوډ پوړي پلاوی ته او په لوړه کچه مذاکرات وی. سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د مصالحې ادارې شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغاني ولسمشر حامد کرزي او نورو 15 غړو په ملتیا د جمعې په ورځ قطر ته سفر وکړي. په لړ ډاکټر عبدالله نن یوې غونډې ته خبرې کولې که څه هم دا موضوع یاد نه کړه، خو ویل چې جرب مذاکرات پیل شي.
طرف جمهوری اسلامی افغانستان آماده مذاکره هست و یک فرصت هم شاید در می روزای نزدیک بیه در یک سطح دیگه مذاکره صورت بگیره. این آمادگی وجود داره و با امونیت میریم انشاءالله که اگر یک فرصت باشه بر ختم از این جنگی که مردم افغانستان قربانی در روز زیاد داره.
د اجر مذاکراتو د پیل خبره بخوانی ولسمشر حمید کرزی هم نه نیوی خبری غونډه ته وکړه.
انشاءالله تعالی شما بسیار بزودی آغاز دوباره مذاکرات بسیار جدی سلرا شاهد می باشید. حوصله کنین، تدبیر کنین و به طرف صلح برید.
خوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته ویل چې د سوری موقع د لاس نه ورکوي او طالبانو ته ویل چې عامه تاسیسات د لمنځه نه وړي.
چیزی که در 20 سال جور شده افغانستان، نهادهایی که جور شد تمامش از مردم افغانستان است، از خارجیان نیست، از ماست. سرک و پل و پرچک و نهادار خراب نکنیم و سلام میکنم بر حکومت افغانستان که فرصت ها و مواقع را که بر سر میسر می سزایی نکو.
باندې حال کې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په دوحه کې د سولې په خبرو کې پښتستونزو خبرې کړې او د ژر حل غوښتنه کړې ده.
د وزارت کې تست چې افغانانو ته شرکت ورکوي، دواړه طرفونه افغانان ته مراجعه وکړي، ورولو او جو ملت ته وکړي.
د سولې له خبرو ورهاخوا ولسمشر غنی په یو ټلیفوني مکالمه کې چې د هوایی پوز د ځینو پیلوټانو سره لرله ورته ویلي چې د شپنی عملیاتو اجازه ورکړې ده
او ورته اطمینان راکړه چې برته تاسو ځی خاص عملیات ده په شمول د شپو عملیاتو د فیصله منن کړې ده په جدي توګه او تاسو به پالل کېږي او له تاسو نه د شپه ورځو له زحمتونه او ټول پیلوټ صاحبانو نه زړه د کومه مننه.
طالبانو بیا د حامد کرزی د هوایی ډګر د ساتنې لپاره د ترکیې پریکړه غندلې ده او له ترکیې چارواکو یې غوښتي چې له دې پریکړې تیر شي. ترکیې ویلي چې دغه هوایی ډګر د امنیت لپاره هوکړې ته رسیدلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جنرال لاید آستن د دوشنبه په ورځ د دفاع په وزارت کې د برتانی د دفاع له وزیر بنوال سره وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په وتلو هم بحث شو. د برتانی د دفاع وزیر څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د دوی پوځي ماموریت هم د اگست تر یو دیرشمې پای ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د سمیع الله جلال دین په رپورټ کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر لاید آستن د دوشنبه په ورځ د بریتانیا له دفاع وزیر بن وال سره په پینټاګان کې د دوارخیزو دفاعي مسایلو په اړه خبري وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان هم بحث وشو.
That we've been able to secure our interest in Afghanistan as well as
مونږ وکړای شو چې په افغانستان کې خپلې د خپل متحدینو او د افغانانو ګټې چې زموږ شریکان دي وساتو. دا همدارنګه مهمه ده چې ذکر شي زموږ د راوتلو د بهیر په خوندې او منظم شکل تر سره شو او د سرعت اهمیت په کتو سره جنرال میلر په مؤثره توګه او په خیارتیا د پروسه له هر ډول تلفاتو پرته د ستر کفایت په خودلو سره رهبری کړله.
والس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او جنرال میلر ساينه وکړه ویل چې بریټانیا وی ځواکونه به هم د اگست تر پای خپل پوځیان وباسي.
موږ د بریټانیا له اړخ نه یوازې غواړو د امریکایي پوځیانو د هغه ملاتړ مننه وکړو چې په افغانستان کې لمون ټولو سره کړی دی. زه فکر کوم ستاسو په شان موږ هم په پام کې لرو چې د اگست تر پای ووځو او د ملاتړ قاطع ماموریت به پای ته ورسیږي.
د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو رسمي ورستۍ نیټه د اگست یو دیر شموي. په کابل کې پرونی مختصر نظامی مراسم به هغه واد کې د امریکا د کابو شل کلنې جګړې سمبولیک ختم وو. خو د منځني ختیځ لپاره جګپوره امریکایي جنرال فرانک مکنزي چې له دې وروسته به د سکاټ میلر مسؤلیتونه هم پر غاړه ولري دا د عطف یوه مهمه نقطه بولي.
But it's not the end. دا زموږ د کیسې پای نه دی. دا د یو فصل پای دی. نور فصلونه به هم ولیکل شي او دا بهیر به دوام ولري.
د طالبانو رژیم د القاعده تر هغه ډلې ته د پناه ورکولو لامل رنګ شو. خو د دې ډلې جنگیالیو د افغانستان پر امنیتي قوا او بریدونو ته زور ورکړی دی. په تیر هغه وخت رئیس چې د امریکایي قوا او تل افغانستان څخه د ولسمشر بایدن په امر شروع شول.
هغه څه چې زه یې ویلی شم هغه دا دی چې طالبان هم مسؤل دي. کوم تاریخوالی چې اوس روان دی هغه د افغانانو د غوښتنو خلاف دی او باید ودرول شي.
پینټاګان به د اگست میاشتې له یو دیرشمې وروسته نه یوازې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي بلکې له بهر څخه به د الوتکو د ترمیم په برخه کې هم د یادو ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي.
We're going to be giving them another
Bombo Guita Nore Overdish Black Hawk helicopter workload da do hoy de osanayo alwatako pa partala ziyati di binand hoy de hawai briduno qabiliyat ba dwa barabar shi hamdarang hoy ta dray super tokano jangel wataki hamaklu
ho kerbi aw no charwaki wai chi de talibano de nizami parmaktagunu parandikh mandi.
We are certainly concerned
wa kand de ehtimal pa pekhidulo andekhna laru haga tulaniz iqtisadi aw siyasi parmaktaguna chi patero shlo kaluno ke pa afghanistan ke talas shwi haga zyan man ke dalai aw ya hamla khatar sara mukhamakh ke dalai shi.
دا تر اوسه یقیني نه ده چې آیا د افغانستان امنیتي قواوی به چشمیر زیات دی او په خو وسلو سمبال دی د طالبانو د پرمختګ مخاوني سي کنه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په افغانستان کې د دوه لسیزو جګړو په جریان کې هغه افغانانو چې د بهرنیو قواوو سره د ترجمه په شمول نور همکاري هم کړی ده د امریکایي عسکرو لپاره د ترهګرۍ خلاف جګړه کې زیات ارزښت درلود. اوس چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي دغه کسان د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. د امریکا خبریاله کرولاین پریسوټي د دوو پخوانیو افغانانو سره خبرې کړې چې وایي د نورو په څیر دوی هم د لوی خطر سره مخ دي.
حاجی کې د شدل توی یو ځای یا بل ځای وي هغه طالبان نه د ځان ساتنې لپاره یو خار نه بل خار ته سفر کوي. هغه امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه یو لسکاله کار کړی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې په ټول افغانستان کې په جګړو کې برخه اخیستې ده.
ما په زیاتو ولایتونو لکه لوګر، کابل، نورستان، کونړ او ننګرهار کې کار کړی.
د هغه د هویت ساتنې لپاره موږ ورته حاجی وایو. د سخت ټپکېدو او د اردو د دوو جګړنانو د ژوند غرول کبلې جایزې هم ترلاسه کړې دي.
هغوی زه وژغورلم، ما هغوی وژغورل ځکه مونږ سره همکاران وو.
په 2010 کال کې د حاجی د دندې له کبله طالبانو نه هکلن زوی وتښتو او د پیسو غوښتنه کوله.
هغوی پوهېدل چې زه امریکایي ځواکونو سره کار کوم. طالبانو وویل هغوی کافران دي، ته کافر یې ځکه ته ورسره کار کوي او ورسره مرسته کوي.
څو اونۍ وروسته پولیسو په وی وسلوال نخته کې د هغه زوی د تختونکو لمنګلو وژغورو. د وای څو میشته مخ کې یو ځوان زوی ورته واژه. حاجی وای وروسته له هغه چې طالبان له خوا په ټلیفون تهدید شو، اوس د خپل ځوان ژغورل لپاره هڅه کوي.
هغوی راته ویل چې دوسه دوه ځاینې ورته معلوم دی، هغوی په هیګه چې څه چیرته اوسېګم. ما ته ویل پتا پسې درځو.
درې کله مخکې حاجی د عیسایی ویزه درخواست ورکړې ده. د امریکا سفارت ورته ویلي چې د ویزو بهیر ځنډیدلې ده. ولسمشر بایدن د حاجی په څیر ژباړونکو په اړه ویلي
وو، کتا سو غړی په متحده ایالاتو کې ستاسو لپاره کورشته دی، مونږ به ستاسو په خوا کې ودرېګو لکه څنګه چې تاسو د مونږ سره ولاړ وې.
وکاله مخکې اسماعیل خان په عیسایی ویزه متحده ایالاتونو ته راغلی دی. د له حاجی سره یو ځای د ژباړونکو په توګه کار کاوه. په اسکایپ مرکه کې امریکا غوښتل ویل چې هغه په جی پی اس مشهورو
هغه پوهېده چې چیرته ولاړ شي، په کومه لار ولاړ شو، کومه لار اسانه ده، په کومو ځایونو کې هغوی پر موږ احتمالي حمله کولی شي. هغه به هڅه کوله ځان ډاډه کړي چې همکاران یې بریالي او ژوندي پاتې شي.
خو اسماعیل د خپل همکار په اړه اندېښمن دی.
هغوی په دغه پسې ګرځي که هغه بهر ته ونو ځي نو وژل کیږي.
هغه کسانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی خوندیتوب لپاره لارینونه هم کوي. د جنوري میاشت راهیسې د بایدن ادارې 500 افغانان ته چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی ویزې منظور کړي دي او د خان په څیر زرګونه کسان متحده ایالاتو ته راغلي دي. خو لا هم زیات شمېر کسان پاتې دي، یو له دغو کسانو چې موږ ورته جیمز وایو. د ځانګړي ویزا رد شوې ده ځکه د دندې په اړه کافي اسناد برابر کړی نه دي.
دا واقعاً ډار خبره ده ځکه طالبان ظالمان دي، موږ هیڅ کله نه بخي.
جیمز امریکا غوښتل ویل چې د خپل ځان او کورنۍ د امنیت په اړه ویره لري او د شپې ویخوي. د اگست 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. د حاجی په سیر دی هم اندېښمن دي چې څه به پیښیږي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدی ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کورونا وایروس د درېمې څپې زور نه دی مات شوی او د دغه وبا ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا د کابل ښاروالۍ ویلي چې یو شمېر هوټلونو خاوندان په خپلو هوټلونو کې په غیر قانوني ډول د ودونو مراسم نیسي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کورونا وایروس وبا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحي وستر ډیره د کورونا وایروس لیدو او مرکزي ولایتونو ته مخه کړې ده.
متاسفانه تا هنوز انعطاف
متاسفانه تر اوسه لا د کورونا وایروس د خپرېدو په حرکت کې کوم انعطاف نه لیدل کیږي. په تکرار سره د افغانستان روغتیایي کارکونکو، رسنیو او خلکو ته زما پیغام دی چې په یو یا دوه ورځو کې په کمو تغیراتو باندې د ټیسټونو په شمیر او یا هم د پیښو د مثبت کېدو پر پایلو باندې تمرکز مکوي. په هیواد کې چې موږ ګورو عمومي تصویر داده چې اوس هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو په حال کې دی. کاسته هم په ځینو ولایتونو کې موږ په پیښو کې په ډېره کمه کچه کموالی وینو، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د افغانستان لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د کورونا وایرس ډېر زیات خپور شوی، په ځانګړي ډول د هرات په ولایت کې.
د هرات
هغه ویل چې د تمې پر خلاف د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې چې په پیښو کې د کموالی تما کې ده، هلته هم لیدل کېږي چې پیښې نه دي کمې شوي. هغه د خوست، میدان وردګ، کندوز، غزنی او د کونړ ولایتونو په هغه ولایتونو کې یاد کړل چې د نورو ولایتونو پر تله پکې لا هم د کورونا وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده.
پیغام واضح او کلی مایست.
زموږ سرګند او کلی پیغام دا دی چې اوس هم ګواښ پر خپل ځای دی او لا هم زموږ خلک د کورونا وایرس تر اغیز لاندې دي.
قرار دارن
د امیرختي وزارت د چرشمې پورت په چیرو سلیل ساتونکو کې په افغانستان کې د 2019 نو مثبت پیښو خبر ورکړي. د امیرختي وزارت مرسیل وان ډاکټر میرویس الیزیوی چې په چیرو سلیل ساتونکو کې د کورونا وایرس په ناروغي شپږ تنه بل شوې دي.
په چیرو سلیل ساتونکو کې درې زره وته سو شپږ شپږ تنه مشکو کسان د کورونا ناروغي لپاره د وټو په کوسه او د دولتي لابراتوارونو کې شوې دي چې د دې چې نسخه 2019 نو مثبت او چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1,05,350 په یاده موده کې وسه او په ځکه کسان راغلي دي او متاسفانه شپږ کسان په ژوند لاس پر کړی.
د افغانستان حکومت په ټول هیواد کې خونځي پوهنتونونه او د ودونو تالارونو په ګډون د خلکو د ټولیدلو مرکزونه د لوی اخصب تسلورو ورځې پورې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره تړلي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې د یو شمېر هوټلونو خاوندان په پټه د شپې په هوټلونو کې د ودونو مراسم نیسي او د حکومت د پریکړې څخه سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ وایندي سمیرا رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په هوټلونو کې په پټه ودونه په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو یو لوی عامل دی. میرمن رسا وویل چې د دغه هوټلونو د خاوندانو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د امیرختي وزارت سباندیو میشمخ کې د ودونو سالونونه، تحصیلي ادارې، پانتونونه، دینی مدارس، ورکتونونه او خونځي د کورونا وایرس د زیرمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل. ټاکل شوي چې دا بندیز د اختر په څلورمه ورځ پای ته ورسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د چارواکو د غفلت او بې پروايي په سبب په عراق کې پروانونه کې د دووم ځل لپاره د کووډ 19 د ناروغانو د درملنې په یو روغتون کې د اور د لګیدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه او شوبل شوي. په دې اړه له قاهره نه د امریکا غږ د خبريال د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
عراقی ماموران ویل دي چې د دوشنبه په شپه د عراق په جنوبی ښار ناصریه کې د امام حسین د کوډنون نس د ناروغانو د درملنې په دولتي روغتون کې د اور د لګیدو په پیخه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي او 50 نه زیات نور ټپیان شوي دي. ساکال په اپریل کې هم په بغداد کې د کوډنون نس د ناروغانو د ابن خطیب په روغتون کې د اور د لګیدو په پیخه کې لا اتیا نه زیات ناروغان وژل شوي وو. عام خلکو د سوځیدل لختون له خاورو خزل نه مړی او ټپیان راایستل. عیني شاهدانو چې په لختون کې د ور د لګیدلو پیښه په خپل سترګو لیدلې وه عراقي مطبوعاتو ته ویل چې ور د اکسیجن په هغو ډبو کې ولګېد چې د امام حسین د تدریسي لختون سره څیرمه په یو بله ودانۍ کې ښودل شوې وې. د ور لمبې د سترګې پر اپ د لختون ټولو برخو ته خپرې شوې. د عراق د تیقار د ولایت د عامه روغتیا د وزارت یو ویان ډاکټر عمار زميلي په دې اړه په عربي ژبه عراقي مطبوعاتو ته داسې ویل.
بعد حريق من الخطيب كانت هناك مخاطبات لوزاره
الصحه. روغتون په کومه ودانه کې چې ور ولګېده په جوړولو کې له ناقصو موادو نه کار اخیستل شوی و. یو ځوان عراقي چې د روغتون مخې ته ولاړو او سره خولې په سر وا ژورنالیستانو ته ویل چې په واقعیت کې د کوینون د ناروغانو د درملنې او علاج د روغتون د مرګ یو لټ یا تلکو چې ناروغان پکې گیر شو.
تقریبا بالعشره الا ربع انا ما كنت ادري بس شفت الحريق.
کله چې زه د دوشنبه په شپه روغتون ته راورسېدلم چې د مړو او زخمیانو پر ایستلو کې مرسته وکړم دروازه هماغه سي قلب وي ما ونه شو کولای چې ورننه وزم. یو بل زول عراقي سړی چې د غزوان خواته ولاړو پلی د عراقي چارواکو په غاړه واچول دا د یوې زړې عراقي ښځې غږ دی چې د کورنۍ څو غړي په دغه روغتون کې پراته وو. د عراق صدر اعظم مصطفی خادمی د دې وجون کې په خلامله د روغتیا د وزیر په شمول د څو تنو لړپلو چارواکو استفاګانی قبول کړل. د عراق د پارلمان غړو هم د سه شنبه په مسپخیم په دې اړه بحث وکړ. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو استاد خاطر ابو دیاب امریکا غږ سره په مرکه کې ویل، اختلاس، اداري فساد او رشوت خوري د دې سبب شوی دی چې په 1902 لمریز کال کې پر عراق باندې د امریکا د نظامي یرغل نه وروسته تر اوسه پورې په هغه هیواد کې د اعتبار وړ اداره جوړه نه شوه.
د اور
لګیدونه دا حقیقت جوتیږي چې پر عراق باندې د امریکا د نظامي یرغل نه وروسته تر اوسه پورې هیڅ چا ونه شو کولای چې د یو سم حکومت او دولت بنیاد کېږدي. په عراق کې د ګډوډۍ یوه بله وجه دا ده چې ایران هم لګیا دی له مختلفو لارو نه په استفاده د عراق د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. اداري فساد د عراق په دولتي ادارو کې په دومره ژور ډول سرایت کړی دی چې د ژوند یوه برخه هم ورنه په امن نه ده. د عراق د ګریډ سټیشنونو یا برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره له دولتي خزانې نه 80 میلیارد ډالر لګول شوي دي، خو اوس هم په ټول هیواد په سمه توګه برېښنا نه ده موجود. په سخته ګرمۍ کې شیبه په شیبه قطع کیږي. حال دا چې 80 میلیارد ډالر دومره زیاتې پیسې وي چې د ټول منځني ختیځ لپاره د برېښنا لپاره کفایت کوي. څارونکو وایي په داسې حال کې چې توقع کیږي چې سږ کال په اپریل کې پارلماني انتخابات وشي، د عراق د پارلمان دننه سیاسي ډلې په دې هڅه کې دي چې د صدر اعظم مصطفی خادمی حکومت له پښو نه وغورځي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ. نن د پکتیا په ګردیز ښار کې سلګونو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو نه د سمدستي دایمي اوربند غوښتنه کړې. مظاهره کوونکو د طالبانو نه غوښتل چې ملي شتمنۍ او عامه تاسیسات دې نه ورانی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلې.
د غسلګونو خلکو چې د پکتیا په ګردیز ښار کې په ولاریون کې راټول شوي وو، په هیواد کې د سمدستي دایمي اوربند او د پایداري سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو په افغانستان کې روان جنگ پردی وباله، خو وی ویل چې یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. دوی پر خېلو خواوو د جګړې د پایتر سوالو غږ وکړ.
په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، دوامدار اوربند غواړو، ورور وژنه نه غواړو، وینو ته یول بندو، وینو ته یول نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده، د ملت په ګټه نه ده، دا عوامو په ګټه نه ده.
دغه ولسونه او دغه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت بو هیڅ چاته د خپل شخصي خپل سری ملیشو اجازه ورنکي. ولی موږ اسلامي جمهوریت په هر شکل سره امنیتي ورګان دي او ټول ورګانونه لرو. نو موږ هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ورګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي.
د پکتیا اوسیدونکو د مظاهره داسې محل کوي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو لا زور اخیستی. د دې جګړو په نتیجه کې افغان حکومت له یو شمېر ولسوالیو نه د تاکتیکي شاتک او طالبانو بیا د لسګونو ولسوالیو د نیولو ویلې چې په دې کې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ هم شاملې دي. د ګردیز مظاهره چان وایي هغه سیمې چې تازه طالبانو ته په لاس ورغلي اوسیدونکو په ورځنیو چارو کې له خورا ډیرو ستونزو سره مخ شوي.
هلته چې کومې قرارګاوي یا ولسوالۍ د طالبانو کنټرول ته لاړې دي، هلته ولسونه د خدماتو سره په ستونزو کې دي. د روزانه خدمات نه وته آماده کیږي. نو موږ غوښتنه د طالبانو نه داده چې د خپل ولسونو لپاره باید د رحم په فضا کې نور خپل عمل ترسره کړي.
د دلاریون ګډونوالو د جمهوریت او اوسنی نظام پر ساتلو ټینګار وکړ او همري جګړې پر خېل خواو غږ وکړ چې د بین الافغانی تفاهم لاره د افغانستان کشاله حل کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومتي چارواکو د هغو سرګندونو په خبرګون کې چې ویل یې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو پر ملي شتمنۍ او تاسیساتو بریدونه کړي، د ګردیز لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې عامه شتمنۍ او تاسیسات دین نه ورانوي.
زموږ توسه سرمایه پلونه لمنځه ځي، شپخانه لمنځه ځي، مکتبونه لمنځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ اوربند غواړو، سرتاسری غواړو.
وسلوالو طالبانو د عامه تاسیساتو د ورانولو او یا ساتنې په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. خو سمد مخ کې ویلي وو چې ګوند له خپل جنگیالي یو غوښتي چې له عامه شتمنۍ او تاسیساتو ساتنه وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.